شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر د امانه میرسي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي او د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د افغانستان د انتخاباتو په اړه ګڼ مطالب لرو او په بروکسل کې مو د ناټو د عمومي منشي له څرګندونو خبرو چې د افغانستان په ارتباط یې کړي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه جانقه الکوزای اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پیژندتون ریاست په دروازه کې د ځانوژنې حملې له امله څلور پولیس وژل شوي. د جمهوري ریاست د انتخاباتو کمپاین نن پای ته رسیږي او په اروپا کې د ناتو عمومي قمندان وایي روسیې د اوکراین په پوله کافي ځواکونه ځای پر ځای کړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړه چې د دې وزارت مربوط د پیژندتون ریاست په دروازه کې نن په انتحاري حمله کې څلور پولیس وژل شوي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې ځان وژونکي پوځي یونیفورم اغوستی و او ځان یې د مراجع کوونکو په ډله کې ورګډ کړی و. دا پیښه نن د 2:30 بجو په شاوخوا کې وشوه. صدیقی زیاته کړه په 14 کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په تېرو دوو اونیو کې دا 15مه حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په 14 کې لس تنه ټپیان شوي دي. د کندهار د امنیت قومندانې ویان ضیا دورانی ازادي راډیو ته وویل چې چاودیدونکي مواد په یوې کراچۍ کې ځای پر ځای شوي ول. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. له بلې خوا د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول دواخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې نن سهار د اختر محمد په نوم د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان وژلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې له 12 بجو وروسته د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د کمپاینونو وخت پای ته رسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر محمد یوسف نورستانی نن په خبری غونډه کې له ټولو کاندیدانو وغوښتل چې د سکوت په دوره کې باید هیڅ ډول کمپاین ونه کړي. د کندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې تېره شپه 2 سیمه ییز پولیس د وسلوالو مخالفانو په یو کمین کې وژل شوي او یو ټپي ده. د امام صاحب ولسوالۍ امنیت قمندان امان الله ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه 3 بجې شوې. د ابراهیمي په خبره په دې پیښه کې یو طالب هم وژل شوی او بلې ټپي ده. خبرونه د ازادي راډیو اوري. په اروپا کې د ناتو عمومي قمندان وایي روسیې د اوکراین په پوله دومره شمیر ځواکونه ځای پر ځای کړي چې که مسکو وغواړي په دغه هیواد یرغل وکړي اړتیاوې به یې پوره وي. د امریکا د هوایي ځواک جنرال فیلیپ برلوف وایي روسیه ممکن د 3 یا 5 ورځو ترمنځ موده کې خپل هدف ته ورسیږي. په اروپا کې د ناتو عمومي قمندان رویټرز ازان سره مرکه کوي او دغه راز وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د روسیې او اوکراین د پولې وضعیت د زیاتې اندېښنې وړ بللې ده. جنرال فیلیپ وایي په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له دننه وغوښتل چې د اپریل تر 15 نیټې پورې د ناتو د ختیځې اروپا متحدانو ته ډاډ ورکولو پلان برابر کړي. نن د قاهرې پوهنتون بهر چاودنو کې د پولیسو د یو جنرال په ګډون 2 کسان ووژل شول. دوی لومړی چاودنې یو په بل پسې وشوې او د پولیسو جنرال طارق المارګاوي پکې ووژل شو. په دې چاودنو پسې دریمه چاودنه هم وشوه او دریم کس پکې ووژل شو. په چاودنو کې 15 تنه ټپیان شوي دي. داسې ښکاري چې بمونو د پوهنتون په احاطه کې د شخړو ضد ډېره پولیس په نښه کړي ول. عراقي چارواکي وایي یو ځان وژونکي د هېواد په شمال کې یوې پوځي اډې ته نږدې لږ تر لږه 15 تنه نوي شاملېدونکي عسکر ووژل او 14 نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي د چهارشنبې د ورځې حمله په ریاض نومي ښارګوټي کې هغه مهال وشوه چې خلک د پوځ په لیګو کې شاملېدو ته راټول شوي ول. دا سیمه د بغداد د شمال لویدیځ په 300 کیلومتره کې پرته ده. چاودنه په داسې حال کې شوې چې ملګرو ملتونو په عراق کې د اپریل د 1 نیټې له انتخاباتو مخکې د شخړو د کمېدو او اتحاد غږ کړی دی. یمنی چارواکي وایي د هېواد په جنوب کې القاعده شبکې سره تړلو وسلوالو په یوې پوځي اډه کې لږ تر لږه 4 کسان وژلي. چارواکي وایي په وژل شوو کې 3 عسکر دي. 2 تنه حمله کوونکي د پوځیانو په ډزو کې وژل شوي دي. د قزاقستان صدر اعظم سیرک احمدوف استعفا وکړه. احمدوف نن خپل استعفا جمهور رئیس نور سلطان نظربایف ته وړاندې کړه. دی وایي د نظربایف له اعتماد څخه مننه کوي. احمدوف په خپل استعفا کې د غرض لیکلی چې د وزیرانو د شورا قدرت ختم شو. نوموړی په 2012 کال کې د صدر اعظم په دنده ټاکل شوی و او د استعفا علتونې نه دي په ډاګه شوي. او د چیلي جمهور رئیس میشل باچلت د هېواد په شمال کې د ریختر په مقیاس د 18.2 درجو سخت زلزلې له امله استراری حالت اعلان کرد. د سه‌شنبه د شپې د زلزلې له امله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د زلزلې له امله د آرام سمندر د سواحلو په اوږدو کې اوسیدونکي د سمندري طوفان یا سونامي له بیرې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د زلزله ځپلو سیمو په زیاتو برخو کې برېښنا بنده شوې او په زرګونو کسانو له خپلو کورونو بهر شپه تېره کړه. او د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو خبری مجله په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام بروکسل ته ورځو او له هغه ځای مو د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې خبرو چې د افغانستان په اړه نن وشوه. د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي څرګندونې لرو چې افغانانو ته ډاډ ورکوي چې په انتخاباتو کې به یې بهرنیان مداخله ونه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د انتخاباتو د امنیت لپاره یې ځواکونه تیار سوي دي. خو دا به هم واوري چې په کندهار کې یو شمېر انتخاباتي مرکزونه د ناامنیو له کبله تړل شوي.
په ټول کندهار کې به 233 مرکزه د رای ورکوونکو پر مخ خلاص وي.
یو شمېر افغان وکیلان د هغه سناتور د افشا کېدو غوښتنه کوي چې تېره اونۍ د ملي امنیت رئیس تور پرې پورې کړ چې له طالبانو سره ارتباط لري.
دغه د ملي امنیت مسؤلیت دی چې هغه څوک چې هر څوک ده هیوادوالو ته یې وښيي او امنیتي او قضایي ارګانونو ته یې د والا کې ورته وسپاري.
په بروکسل کې نن د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه د پایته ورسیده. دا د دغه وزیرانو دوهم ورځ وه او نن دغه غونډه افغانستان ته ځانګړې کړې وه. بروکسل ته ورسو د غونډې له ځایه نوریاس نوري په ټلیفون راسره دی. نوري صاحب، د ناټو عمومي مشر د غونډې له پایته رسیدو وروسته خبری کانفرنس د افغانستان په ارتباط څه وویل؟
بلې شیبه صاحب، د ناټو سرمنشي اندریس فوګ راسموسن څو شېبې مخکې وویل چې موږ نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې او دغه راز د افغانستان راتلونکو انتخاباتو ته سترګې په لارې یو چې د شنبې په ورځ ترسره کیږي. راسموسن وویل چې دغه د شنبې ورځ هغه ورځ ده چې د افغانستان خلک خپل راتلونکي ټاکي او ټول افغانان، ښځې، نارینه او دغه راز ځوانان باید د مرکزونو، د رای ورکولو مرکزونو ته لاړ شي او خپله رایه وکاروي او یوازې همدا دوی دي چې خپل راتلونکي ټاکي. دغه راز راسموسن وویل چې موږ نن په غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو ولتیاوې وڅېړلې چې د ده په وینا په وروستیو کې وښودله چې دوی د افغانستان حالات پر حالاتو کنټرول لري، امنیتي مسؤلیتونو له عهدې ښه وتلي دي او دغه راز د انتخاباتو لپاره یې تر اوسه ډاډمن امنیت ټینګ کړی او د انتخاباتو په ورځ به هم خلکو ته ډاډمن امنیت ټینګ کړي. ده وویل چې د طالبانو وروستیو حملو ته په پام سره دا حمله نشي کولای چې افغانان د رای ورکولو څخه راوګرځوي. هغه وویل په نننۍ غونډه کې دغه راز د ایساف راپور واوریدل شو چې پکې ویل شوي چې د 2 کالو مخکې په پرتله په مجموع کې په ټول افغانستان کې د طالبانو حملې کمې شوي دي. خو راسموسن وویل چې طالبان غواړي په دغه سې حساس وخت کې حملې زیاتې کړي چې په رسنیو کې ډېر څرګند شي. ولې راسموسن وویل چې افغان امنیتي ځواکونه اوس مسلکي عمل کوي، دوی تر اوسه پورې د طالبانو د ډېرو حملو مخه نیولې او ډېرې حملې شنډې کړې دي.
نوري صاحب، د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره کومه ژمنه ونه شوه چې د دوی پروزنه کې به ناټو څه کوي په راتلونکي کې او یا به دوی ته کومې وسلې ورکوي، داسې څه ځانګړې ژمنه وشوه؟
راسموسن وویل چې ایساف به د دې کال تر پایه پورې، یعنی 2014 کال تر پایه پورې، خپل ماموریت ته دوام ورکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ لري په مختلفو برخو کې، د روزنې نیولې، سلام مشورې ورکولو او همدارز په لوجستیکي برخه کې. د ایساف محارب د افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د محارب ځواکونو ماموریت د روان کال تر پایه پای ته رسیږي. هغه وویل چې موږ بیا هم د دغه کال تر پایه پورې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوو او دغه راز له 2014 کال وروسته، یعنی 2015 کال له پیله، په بل ماموریت باندې مو هم خبرې وکړې. البته په دې اړه د ناتو سرمنشي په دې خبری کانفرنس کې څه ونه ویل، خو له هغه مخکې وویل چې د 2015 کال لپاره په افغانستان کې د ایساف د ماموریت دوام لپاره یو قانوني چوکاټ اړتیا ده چې دا باید د افغانستان له حکومت سره رامنځته شي، او که چیرې دغه سي چوکاټ نه رامنځته کیږي نو ممکن ناتو په افغانستان کې امپاتې نشي. د یادونه ول چې د ایساف په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ارشاد احمدي ګډون کړی و. ارشاد احمدي هم د څو شېبې مخکې یو خبري غونډه درلودله او هغه وویل چې مونږ له دغې غونډې له نتیجو ډېر راضي یو، او په غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان د حکومت کلک ملاتړ وشو، او دغه راز د افغانستان د حکومت وروستي پرمختګونه چې په امنیتي، سیاسي او نورو برخو کې کړي دي د دې ارزونه وشوه او دا ښه وستایل شول. هغه وویل چې موږ سره بیا هم ژمنه سوې ده چې ناتو او په ایساف کې شامل هیوادونه به هم له موږ سره وي تر څو پورې چې افغانستان له دغې حساسې مرحلې چې هدف یې د راتلونکو انتخاباتو ته وه له دغې مرحلې ووځي. د راسموسن د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو خلکو ته ګواښ کړی چې په انتخاباتو کې برخه وانخلي او هغوی وویلی چې دا جعلي انتخابات دي، راسموسن وویل چې د افغانستان خلکو په وروستیو کې ښودلې ده چې دوی د دښمنانو دغسې ګواښونو څخه نه بیریږي. هدف یې دا و چې په د انتخاباتو په پروسه کې ډیرو خلکو کارتونه اخیستي دي، غواړي چې رایه ورکړي، او دا په خپله ښیي چې دوی غواړي چې د خپل هیواد راتلونکي وټاکي.
نوریاس نوری مننه. د ازادي راډیو له خبريال نوریاس نوری څخه مو واوریدل چې له بروکسل د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې راپور راکوه. د ناتو عمومي مشر اندرس فوګ راسموسن له افغانانو وغوښتل چې د شنبه پر ورځ د رایو صندوقونو ته ورشي او خپل رای وکاروي. په یوې خبرتیا پسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي څرګندونې خبرو چې د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط شخېدلې.
د رای لور کول مخکې کاندید خو پیژنئ، یعنی خپل راتلونکي ولسمشر خو پیژنئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د دې هیواد په انتخاباتو کې به دا ځل هیڅ ډول بهرنۍ لاسوهنه ونه شي. یان کوبش نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دا انتخابات د افغانستان لپاره مهم دي او افغانان باید په ډیر جرأت سره خپل رای وکاروي. د انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډاډ څرګندوي چې د افغانستان د انتخابات به د تیر ځل په پرتله له هر پلوه شوي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین پورا پور کې.
که څه هم له عامو خلکو سره یو اندېښنه دا ده چې ممکن بهرنیان د افغانستان په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې بهرني هیوادونه داسې نیت نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی یانکو بشو ویل چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون سرنوشت ټاکونکی دی، او زیات یې کړه چې افغانان باید هرو مرو خپل رایه وکاروي. کوبش د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د سلګونه بهرنیو څارونکو په ګډون به څه باندې 2,00,000 افغان څارونکو انتخابات وڅاري او هیڅ ډول بهرنی لاسوهنه به پکې ونه شي.
تاسو په انتخاباتو کې بهرنی لاسوهنه نشته. هغه لاسوهنه چې تاسو یې یو هیواد یا غرب ته راجی کوئ، له هیوادونو سره د لاسوهنې هیڅ نیت نشته. دا انتخابات د افغانانو، کاندیدانو او د افغانستان د سیاست مدارانو دي. تاسو به وګورئ چې دا انتخابات به د افغانانو انتخاب وي.
په انتخاباتو کې له بهره د نه لاسوهنه ډاټ په داسې حال کې ورکول کیږي چې د ولسمشر حامد کرزي په ګډون ځینو افغان چارواکو وویل چې په تیرو انتخاباتو کې د بهرنیانو مداخله موجوده وه. ولسمشر حامد کرزي په وار وار له بهرنیانو وغوښتل چې د هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې چې د شنبې په ورځ به ترسره شي لاسوهنه ونه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د دې انتخاباتو د شفافیت ډاډ ورکوي او وایي چې څه باندې 2,00,000 کورنیو او سلګونه بهرنیو څارونکو ته د څارنې کارتونه ورکړي دي. ټاکل شوی د دې انتخاباتو لومړنۍ نتیجه د انتخاباتو له ورځې څخه دوه اونۍ وروسته یعنې د ثور په څلورمه نیټه اعلان شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی یانکو بشوایی انتخاباتو ته د آمادګۍ له روان بهیر څخه ښکاري چې دا ځل انتخابات به د تیر په څیر له هر پلوه ښه وي.
انتخاباتو ته له تخنیکی پلوه چمتووالی د تیر په پرتله ډیر ښه دی. د افغانستان خلک پوه شوي چې د هیواد د راتلونکي لپاره دا فرصت څومره مهم دی. دا یوازې زموږ ارزیابي نه ده، بلکې کورنۍ څارونکي، کاندیدان او نړیوال کارپوهان هم دا انتخابات ښه ارزوي.
د افغانستان انتخاباتو ته د چمتووالي په درشل کې امنیتي چارواکو هم ډاډ څرګند کړی چې د دې انتخاباتو د امنیت لپاره یې بشپړ تدابیر نیولي. امنیتي چارواکي مني چې د دې انتخاباتو په وړاندې به ځینې امنیتي ستونزې موجودې وي، خو وایي چې دا ستونزې به د انتخاباتو مخه ونه نیسي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبشو ویل چې د افغانستان په انتخاباتو کې بهرني مداخله نه کوي. بلورته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو مبارزې وخت نن د شپې په 12 بجو پای ته رسیدي. د دې کمیسون رئیس نن په کابل کې همدارس خبريالانو ته وویل د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتیجه به د رای ورکولو لورزې شاوخوا دوی اونۍ وروسته اعلان شي. همدارنګه د انتخاباتو کمیسون د رسنیو د کمیسون چارواکو له چارواکو ته وویل چې رسنۍ باید د انتخاباتي مبارزې د سکوت په مرحله کې، یعنی سبا او بل سبا، د کاندیدانو د کمپاینونو په اړه خبرونه ډډه وکړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدان باید د چهارشنبه د شپې له 12 بجو وروسته انتخاباتي مبارزې ونه کړي او د ټاکلې محل وروسته باید 8 ساعته د سکوت مرحله مراعات کړي. د دې کمیسیون رئیس ډاکټر یوسف نورستانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل د انتخاباتي مبارزې د سکوت په مرحله کې باید د افغانستان خلک پری خودل شي چې د حمل د 14 ورځې تر سهار پورې فکر وکړي او د رای ورکولو تصمیم ونیسي.
12 بجې شب کې روز چهارشنبه وخت ازیاب پایان میرسه.
د چهارشنبه د شپې په 12 بجو د انتخاباتي مبارزو وخت پای ته رسیدي او له هغه وروسته د سکوت مرحله راځي. موږ هیله کوو چې د چهارشنبه د شپې له 12 بجو وروسته د انتخاباتي مبارزو ته دوام ورنکړل شي. خلک د پری خودل شي چې په دې دوه ورځو کې په آرامه فکر وکړي او د خپل خواخي کاندید ته د رایې تصمیم ونیسي.
خاغلی نورستانی وویل انتخاباتو ته د دوی لاړه بشپړ تیاری نیول شوی او امنیتي ارګانونه هم ډاډ ورکوي چې په ټول هیواد کې به د 6400 درویشتو مرکزونو امنیت وساتي. د یاد کمیسیون چارواکو دا هم وویل دا مرکزونه د رای ورکولو په سباند 6000 محلونو ویشل شوی چې سباند 2000 نارینه او سباند 8000 د ښځو لپاره دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دا هم وویل چې د انتخاباتو د پروسې سارولو ته سباندې 200 کارتونه ویشلی چې شاوخوا 300 پکې بهرانیان دي. د دې کمیسیون د معلوماتو لمخې د انتخاباتو په سارونکو ارګانونو کې 18 کورنی، 14 بهرنی، 1 کورنی مطبوعات، 15 بهرنی، 13 سیاسي ګوندونه او 2 کاندیدانو سارونکي شامل دي. همدارنګه د انتخاباتو کمیسیون د رسنیو کمیسیون چارواکو لټولو رسنۍ وغوښتل چې د چهارشنبه شپې له 12 بجو وروسته دی د هیڅ یو کاندید د انتخاباتي مبارزې په هکله خبرونه ونه کړي. د رسنیو د کمیسیون مشر فریدین اکزاد وویل
از تمام رسانه های محترم جدن تقاضا دارم که دوری
لطول رسانه و پکلک سراحی لکو چه ده سکوت مرحله مراد کری هیله ده رسانه ده سیخ پروانی وکری چه خلق تشویق شی.
ده انتخابات ده کمیسیون چارواکو بوویل ده افغانستان را روان انتخابات به ده حمل پش پارسمه ده سهار لو بجو سخه ده مازیگر تر سلور بجو پوری دوام وکری او نتایج به ده سور پا سلورم اعلان شی.
که ده انتخاباتو پاره ازان خبروی،
که درای اچونې په اړه معلومات غواړی
او یا د انتخاباتو د نتایجو په اړه توضیحات غواړی،
نو د امریکا جا آشنا رادیو ته ورسی.
ازادي راډیو په منځني سفر 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د خبري مجله په لویو شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد هوایي ځواکونه د راتلونکو انتخاباتو امنیت ته تیار سي دي. د دې وزارت د لوی ترسیز مرستیال محمد دوران نن په کابل کې خبريالانو ته وویل تر اوسه د هیواد نږدې 40 هغو ولسوالیو ته انتخاباتي مواد رسولي چې ورته ویل شوي وو. په همدې حال کې د دفاع وزارت ویاند وایي چې ایسف د دې انتخاباتو د امنیت لپاره د همکارۍ ژمنه کړې ده، خو زیاتوي چې دې همکارۍ ته تر اوسه اړتیا نه ده پیدا شوې. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د دفاع وزارت هوایي ځواکونه توانېدلي چې تر اوسه د هیواد نه هېدېر شو هغو ولسوالیو ته چې د ځمکې له لارې ورته تګ راتګ ستونزمن دی د هوا له لارې انتخاباتي مواد ورسوي. د دې وزارت مسؤلین وایي دوی ته د ټاکل شوي مهالویش له مخې 940 ولسوالیو ته د موادو د انتقال دنده سپارل شوې، خو زیاتوي چې د موادو د انتقال بهیر لا روان دی. د دې وزارت د لوی درستیز د هوایي ځواکونو مرستیال محمد دوران د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د هوا د خرابوالي له امله یې تر اوسه پاتې ولسوالیو ته مواد نه دي انتقال کړي.
یک قسمت از نیروهای قوای هوایی د حالت ازارات هم در کار
د هوایي ځواکونو یوه برخه په کابل، کندهار، هرات، مزار او هلمند کې د احزاراتو په حال کې ده. کومې هلیکاپټرې چې لرو هغه ګمرل شوي چې د کومې پیښې په صورت کې اقدام وکړي. دا هلیکاپټرې باید د ضرورت په وخت کې د کمانډو او ملي اردو خاص ځواکونه سیمې ته انتقال کړي.
ښاغلي دوران وویل چې د دفاع وزارت تر اوسه ولسوالیو ته 6000 کیلوګرامه انتخاباتي مواد او همداراز د انتخاباتو 1500 کارکوونکي انتقال کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې ډېر ژر به پاتې هغو ولسوالیو ته چې دوی ته سپارل شوي انتخاباتي مواد ورسوي. د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره د ملي اردو 95000 سرتیري چمتو شوي دي. په همدې حال کې د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي وایي چې ایساف د انتخاباتو د امنیت لپاره د همکارۍ ژمنه کړې، خو زیاتوي چې تر اوسه د بهرنیو ځواکونو مرستې ته اړتیا نه ده احساس شوې.
ایساف ځواکونو اعلان کړی چې موږ همکارۍ ته چمتو یو، خو تر اوسه ورته زموږ اړتیا نه ده احساس شوې. زموږ هوایی او ځمکني ځواکونه په مجموع کې امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګښت ضرورتونه مرفو کولی شي. موږ هیله من یو چې د انتخاباتو تر پایه داسې ضرورت احساس نشي.
نوموړي وویل چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو ګواښونه او تخریبي فعالیتونه به د انتخاباتو مخه ونه نیسي. امنیتی چارواکي په داس حال کې د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي چې د دې بهیر د ګډوډولو لپاره د حکومت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي ډاډ دي چې د حکومت مخالف وسلوال به د انتخاباتو مخه ونه نیسي. د انتخاباتو د امنیت په ارتباط په کندهار کې د سختو امنیتي تدابیرو سره سره په دغه ولایت کې د رای ورکولو لاس مرکزونه د امنیتي ستونزو په وجه تړلي پاتې کیږي. بلخوا په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون چارواکي وایي چې ولسوالیو ته د انتخاباتو د لوجستیکي موادو انتقال پیل شوی دی. له کندهاره محمد صادق رښتینی.
په کندهار کې د جمهور ریاست او ولایت شورا انتخاباتو ته د امنیتي تدابیرو په لړ کې چارواکو نن وویل چې د رای ورکولو د شاوخوا 223 مرکزونو څخه به لاس مرکزونه د امنیتي او نورو ستونزو په وجه تړلې وي. په کندهار کې د ټاکنو د کمیسیون مشر عبدالهادي داوري د چهارشنبه په ورځ د امنیتي کمانډانې د امنیت د امیر او د 215 اتل قلی اردو د لومړي لیوا د کمانډان سره یو ځای خبري اعلان ته وویل چې دغه لاس مرکزونه په میوند، خاکریز، میانشین او شاولی کوټ ولسوالیو کې تړلې دي.
په ټول کنال کې به 233 مرکزه د رای ورکونکو پر مخ خلاص وي. هغه لاس مرکزونه چې دی هغه لوړ تعداد سره وه، لحاظ هغوی د مرکزي دفتر په هدایت باندې هغه بند شوله. موږ به د هغو لپاره هیڅ مواد هم نه لیږو او پرسونل به هم نه لیږو. لحاظ باقي مانده ټول مرکزونه به فعال وي او د خلکو پر مخ به خلاص وي. خو بیا به هم د انتخاباتو په ورځ وګورو چې په محل کې امنیتي وضعیت څنګه ده. که چیرې امنیتي قواوو بعضې ځایونو کې بعض مشکلات درلودل، نور مرکزونه به هم په هغه ورځ باندې بندېږي او یا به نوي فعال کېږي.
د ټاکنو د کمیسیون مشر دغه راز وویل چې ولسوالیو ته د انتخاباتو د ټولو لوجستیکي موادو انتقال پیل شوی او شاوخوا شپږ ولسوالیو ته د هوا د لارې لوجستیکي مواد انتقال شوی. په عین حال کې د کندهار د امنیه کمانډانې د امنیت امیر رحمت الله اطرافي وایي چې تېر شپه هغه کس نیولی چې د دغه ولایت په نهم ناحیه کې د شبنامو په خپرولو خلک په انتخاباتو کې د ګډون څخه راګرځول.
هغه نفر چې دوی دا کار کاوه ما د مکتب سره تړاو کې زموږ سره وسوله سم کار دی، خلک زموږ سره همکار دي. هغه وایي چې زموږ سره خلک کومک وکړي اسړي موږ ونیوي لاس په لاس د نور شبنامو سره موږ ونیولي. هغه سړي ونیول شو د قانون موږ ته بسپارل کیږي.
ټاکل شوی چې د جمهور ریاست او ولایت شورا انتخابات د عمل په 14 نیټه د شنبه په ورځ په ټول هیواد کې ترسره شي.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولې. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com.
په افغانستان کې د اکسین په نوم د مدني ټولنې وی شبکې له افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي او د درغلیو مخه ونیسي. دا شبکه چې د آزاد او عادلانه انتخاباتو ملاتړ کوي، د چهارشنبه په ورځ د یو پریکړه لیک په صادرولو سره د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. تفصیل له کابل د مرزی احمد زی پراپور کې.
د اکسن په نوم د مدني ټولنې و شبکه چې د شاوخوا سلو دولتي او غیر دولتي ټولنو استازیتوب کوي، د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له کاندیدانو څخه وغوښتل چې د شفاف انتخاباتو لپاره جدي هلې ځلې وکړي. د شبکې د چهارشنبه په ورځ په یو غونډه کې یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې په یو برخه کې راغلي کاندیدان او د انتخاباتو کمیسون باید آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کړي او د انتخاباتي درغلۍ په صورت کې جدي اقدام وکړي. د اکسن شبکې یوې غړي همیرا اقمال د پریکړلیک یو برخه داسې بیان کړه:
د اکسین شبکه له دولت د ټاکنو له خپلواک کمیسون او نوماندانو نه غوښتنه کوي تر څو د ټاکنو پایلې چې خلکو ته د منلو وړ وي او د رای ورکوونکو آزاد اراده تمثیلوي، د شفافو آزادو او عادلانه ټاکنو په توګه ومني.
په عین حال کې د افغانستان د ډیموکراسۍ د سر کمیسون رئیس زکریا بارکزی له جمهور رئیس کرزي نه غواړي سو په انتخاباتو کې د حکومتي چارواکو د لاسوهنو مخنیوی وکړي. د همداشان زیاته کړه چې د جمهور رئیس احمد کرزي په ګډون باید ټول خلک د انتخاباتو د خپلواک کمیسون خپلواکۍ ته درناوی وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلین هم د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره له دې کمیسون څخه د مدني ټولنو او عامو افغانانو ملاتړ ضروري بولي. د دې کمیسون مرسل عبدالرحمن هوتکی په دې غونډه کې ویل چې دې کمیسون په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي په هدف یو ستراتیژي جوړه کړې.
کاهش تقلب عناصر مختلفه
ده. د درغلی د کموالي لپاره بلابل عنصر په بر کې نیسي. د درغلی پیژندل او کاشف، یعنی د درغلی مخنیول، د درغلی جبران یا د درغلی د رایو پایلې باطل نه نول، د مرتکبینو محکمه کول، په انتخاباتو کې د درغلی د کموالي او د انتخاباتي پروسې د شفافیت په هدف ستراتیژي پلي کوو.
د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو کاندیدان د امنیتي ستونزو ترڅنګ په انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو او تقلب له امله سخت اندېښمن دي او وایي که انتخابات شفاف نه وي نو ممکن حق حقدار ته ونه رسیږي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلین بیا تل د شفاف انتخاباتو په ترسره کېدو او افغان امنیتي چارواکي د دې پروسې د ټولو کارکوونکو د امنیت د خوندي ساتلو په اړه ډاډ ورکوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غیر له امنیتي ارګانونو غواړي چې هغه پخوانی سناتور دی افشا کړي چې د دوی په خبره په انتحاري حملو کې لاس لري. د دې جرګې یو شمېر غړي اندېښنه څرګندوي چې دا ډول تورونه د ملي شورا حیثیت ته زیان رسوي. تفصیل د ناجي صاحبي په راپور کې.
ورسته له هغې چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وویل چې په انتحاري حملو کې د یو پخواني سناتور د لاس لرلو په اړه اسناد او شواهد لري، د ولسي جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غړي وایي چې ملي امنیت باید د سناتور افشا کړي. د ولسي جرګې لومړی منشي انجینر صادق رم وایي چې دا د امنیتي ادارو دنده ده چې د یاد سناتور په اړه اسناد او شواهد راټول او خلکو ته یې وپیژني. نوموړي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل:
نو دا د امنیتي ملي او د ټول امنیتي ادارو وظیفه ده که دغسې یو سند کاغه وکیل اوسي، سناتور اوسي، د افغانستان هر وګړی اوسي، هغه شخص باید د افغانستان خلکو ته دوی برملا کړي. چې کله ولسي جرګه او ملي شورا او مجالس شروع کړي، وکیل صاحبان به خپل نظرونه بلري او بعد هغې ولسي جرګه به دغه امنیتي ادارو نه چې کوم څرګندونې کړي دقیق معلومات واخلي.
د ملي امنیت د ریاست سرپرست رحمت الله نبیل د یکشنبه په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د دغه سناتور نوم ونه خود، خو وویل چې د هیواد وضعیت ته په کتو په دې قضیه کې جدي اقدام نشي کولی. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي اندېښنه څرګندوي چې په انتحاري حملو که د یو پخوانی سناتور د لاس لرلو خبره د ملي شورا حیثیت ته ډیر زیان رسوي. د دې جرګې یو تن غړی نادر خان کټوازه په دې اړه وایي:
د ما په نظر باندې ډیره بده خبره ده چې یو سناتور په حملو کې لاس لري او بیا مغه افشا کیږم نه هغه نیول کیږم نه. یعنی یو دا ویره لرم چې دلته چې دغه ځانمرګي د کابل ښار ته رانی نیوځي یا د غول وړپړو چارواکو د وکیلانو یا د سناتورانو یا د دغو له موټرو استفاده ځینې کیږي، دغه بیا د راتلونکي لپاره د موږ ډیر خطرناک دي. دغه د ملي امنیت مسولیت ته یا چې هغه څوک چې هر څوک ده چې وادوالو ته وکي او امنیتی او قضایی ارګانونو ته د والو کې ورته وسپاري.
نوموړي وویل سره لدی چې د ملي امنیت عمومي ریاست په دې اړه اسناد او شواهد لري، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. دوی هم ټینګار کوي چې باید د ملي امنیت اداره د پخوانی سناتور خلکو ته معرفي او مجازات شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې هم داسې اندېښنې وي چې وسله وال مخالفین په ځینو مواردو کې په امنیتي ځواکونو او یا دولتي چارواکو کې له خپل نفوذ نه په استفادې سره انتحاري حملې ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره په وروستیو لسو ورځو کې په کابل ښار کې 15 پرله پسې انتحاري او وسله والې حملې وشوې.
خبری مجله اوري.
ازادي رادیو دا خبری مجله همدلته سر ته رسیږي. بل خبری مجله هم تاسو لرو. امید مرزبانی وړاندې کوي، په خیر راغلی.
بارز سلام و با تشکر آقای شبر. سلام بر شنونده های عزیز، امیدوارستم شام خوش داشته باشین. ساعت